رادیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. په راپورونه کې اوري چې د سولې علي شورا د دارالانشا رئیس نن د پاکستان له لوی درستی سره د دوړو هیوادونو پر اړوندو موضوعاتو خبري کوي. نن چهارشنبه ده، مرغومی یا جدی 19 ده جنوری 9 پیل خبرونه کیږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي سیمې ته بل سفر پیل کړی. په کابل کې د امریکا سفیر هغه راپورونه رد کړي چې ګوندي نن د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې په پام کې وي. د ترکیې ولسمشر وایي د امریکا د ملي امنیت سلاحکار په سوریه کې کورد جنګیالیو ته د مسؤلیت پر غوښتلو جدي تېروتنه کړې ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي سیمې ته بل سفر پیل کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې زلمی خلیلزاد به د جنوري له 8 نیټې څخه د همدې میاشتې 23 نیټې پورې هند، چین، افغانستان او پاکستان ته سفرونه وکړي. د شغلی خلیلزاد د دغو سفرونو په اړه زیات جزئیات نه دی ورکول سوي، خو تر دې مخکې زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن د استازي په توګه درې ځلې له طالب استازو سره خبرې کړې. نوموړي دغه سیمې ته په خپلو پرلپسې سفرونو کې د افغانستان، پاکستان او د سیمې د نورو هیوادونو د مشرانو سره هم غونډې او لید کاته کړې دي. زلمی خلیلزاد هڅه کوي چې په افغانستان کې د ولسمشري تر راتلونکي انتخاباتو مخکې د دې هیواد د روانې جګړې د پای ته رسولو لپاره وسلول طالبان او افغان حکومت په خپلو کې د سولې یوې موافقې ته ورسیږي. په کابل کې د امریکا سفیر هغه راپورونه رد کړل چې ګوندي نن د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې په پام کې وي. جان باس په دې اړه ډیر جزئیات نه دی ورکړی، خو پر خپل ټویټر یې لیکلي د امریکا او طالبانو ترمنځ د چهارشنبې په ورځ د خبرو راپورونه ناسم دي. طالبان باید هومره چې رسنیو سره خبرې کوي خپلو افغان هیوادوالو سره دې خبرې وکړي. جان باس دا څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د سه شنبې په ورځ طالب چارواکو ځینو رسنیو ته وویل چې دوی د اجنډا پر سر د اختلاف له کبله هغه خبرې لغوه کړي چې ټاکل سوې وه د چهارشنبې په ورځ د طالبانو او امریکا ترمنځ په قطر کې وسي. رویټرز خبری اژانس د ځینو طالب چارواکو له قوله چې نمونې نه دي یاد سوي ویلي په اجنډا کې لوی اختلافونه په خبرو کې د افغان حکومت د شمولیت، د بندیانو پر خوشي کولو او په 2019 میلادي کال کې د اوربند اعلان پر مسئلو وو. د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي په 2013 میلادي کال کې ایران څخه خپل هیواد ته د افغان کډوالو ستنېدل بې ساري وو. د دې ادارې په وینا په تېر یوه کال کې څه کم 800,000 افغانان په خپل خوښه د ایران څخه وتلي او یا په اجباري توګه ایستل سوي. د کډوالۍ په نړیوال سازمان کې د افغانستان د پروګرام مسؤل لورانس هارت وایي په 2013 میلادي کال کې افغانستان ته د 1900 کډوالو شمیر د 2018 میلادي کال په نسبت په 16% زیات دی. د اصل کې چې افغانانو په ګاونډیو هیوادونو کې کاري تشې ډکولې، د ایران په شمول د ځینو دغو هیوادونو اقتصادي وضعیت داسې سو چې نور پکې کار کولو د ډیرو افغانانو لپاره ګټه نه درلوده. د کډوالۍ نړیوال سازمان د شمیرو له مخې په 2013 میلادي کال کې ایران څخه خپل هیواد ته د 1900 افغانانو شمیر 23,000 او 125 ته رسیږي. له پاکستان څخه بیا په همدې موده کې یوازې 33,000 افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د افغانستان او عراق پاسپورټونه یو بیا د سفر په برخه کې د نړۍ د کم اعتبار لرونکي پاسپورټونه بلل شوي دي. د هغه جدول پر بنسټ چې د سه شنبې په ورځ د هیل نی په نوم موسسې د هوایي ترانسپورت د نړیوال انجمن یا IATA په همکاري خپور کړي، د جاپان پاسپورت په نړۍ کې د تر ټولو زیات اعتبار لرونکی بلل سوی دی. جاپانیان د خپل هیواد په پاسپورت کولی سي د نړۍ 190 هیوادونو ته له ویزې پرته سفر وکړي. سنگاپور او جنوبي کوریا د دې جدول په دویم ځای کې دي. د دغو هیوادونو د پاسپورټونو لرونکي د نړۍ 190 هیوادونو ته د سفر لپاره ویزې ته اړتیا نه لري. د افغانستان او عراق په پاسپورټونو چې د دې جدول په وروستۍ برخه کې دي، یوازې 150 هیوادونو ته له ویزې پرته سفر ممکن دی او یا د رسیدو پر مهال ویزه ورکول کیږي. دا هیوادونه زیاتره د افریقا بېوزله هیوادونه دي او یا هم د سمندرونو په منځ کې لري پراته ټاپوګان دي چې له هیچا د ورتلو په برخه کې ویزه نه غواړي. د ترکیې ولسمشر وایي د امریکا د ملي امنیت سلاحکار په سوریه کې کرد جنگیالیو ته د مسؤلیت پر غوښتلو جدي تیروتنه کړې ده. د جب تیب اردوغان له هغې وروسته چې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاحکار جان بولټن له ترکیې ووت، وویل انقره د کردانو په مسئله کې هیچا ته امتیاز نه ورکوي. جان بولټن په دې برخه کې جدي تیروتنه وکړه او هر څوک چې داسې فکر کوي هم تیروتنه کوي. موږ ته ممکنه نه ده چې په دې برخه کې جوړجاړی وکړو. ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې هیواد یې د ترکیې پولې ته نږدې په سوریه کې د کردانو ملاتړ کوي، تیره میاشت اعلان وکړ چې غواړي امریکایي سرتیری له سوریې څخه وباسي. ترکیه د سوریې کرد ډلې ترهګرې بولي او وایي چې د دغو وسلولو ډلو پر ضد به خپلو پولو ته نږدې د سوریې په خاوره کې پوځي عملیات وکړي. خو امریکایي چارواکو پر ترکیې ټینګار کړی چې د سوریې له کرد جنګیالیو سره د کار نه لري. ویل کېږي چې د کردانو مسئلې دا مهال د امریکا او ترکیې په اړیکو کې یو بل کړکېچ رامنځته کړی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن شپه غونډه کوي چې په کې به د یمن لپاره د دې سازمان د استازي پر راپور بحث وکړي. ډیپلوماتان وایي دا بحثونه به په یمن کې پر اوربند او د دې هیواد د کورنۍ جګړې د پای ته رسولو په اړه پر وروستیو هڅو متمرکز وي. د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي مارټین ګریفیتس تر دې مخکې په سعودي کې د یمن له مشرانو سره خبرې کړې دي. د دوی خبرې په هدایده بندري ښار کې د اوربند په اړه وې. تیره میاشت په سویډن کې له خبرو اترو وروسته دغلته اوربند عملي سوی دی. اوسي یاغیان چې ایران ملاتړ کوي له څو کلونو راهیسې د یمن پر پلازمینه صنعا او څو نورو سیمو کنټرول لري. خو د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د ولسمشر عبدالربو منصور هادي د حکومت ملاتړ کوي. نوموړی دا مهال په سعودي عربستان کې دی. ویل کېږي د یمن د کورنۍ جګړې په لړ کې تر اوسه نږدې 10,000 کسان وژل سوي دي. او د امریکا د سمندري ځواک یو پخوانی سرتیری د ناڅرګندو تورونو له کبله د تیر کال له جولای میاشتې راهیسې په ایران کې بندي سوی دی. د دې سرتیری کورنۍ او یو پخوانی ایراني زنداني د شپږ څلوېښت کلن مایکل وایټ د زنداني کېدو خبر تایید کړی دی. د ښاغلي وایټ مور نیویورک ټایمز رسپانې ته ویلي زوی یې هغه وخت ونیول سو چې تیر کال د خپلې ملګرې د لیدو لپاره ایران ته لاړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د مایکل وایټ له نیول کېدو خبر دی، خو په دې اړه یې ډېر جزئیات نه دي ورکړي. وروسته له هغې چې تیر کال ډونالډ ټرمپ له ایران سره د 2015 میلادي کال له اټومي تړون څخه ووت، د ایران او امریکا اړیکې ډېرې ترنګلې شوي دي. د سوری علي شورا د دارالانشا رئیس نن د پاکستان له لویدریسي سره د دواړو هیوادونو پر اړوندو موضوعاتو خبرې کوي.
په رهبران سیاسي و مذهبي مطرح پاکستان که در سیاست های داخلی و خارجی پاکستان رول عمده بازی میکنند هم مجالس ترتیب شده.
مشران جرګه په کابل کې په جنایي قضیو کې د شکیلو کسانو د نیولو او مجازاتو غوښتنه وکړه.
دوی به رامن رو که دوانی سیده غلص نشنی وله ده افشاکوان و جرعت کرو دن خود نیول و جرعت دیمو که
شکایت که ریچ په هلمند که لرغون ساحه ده غصب که دو په حل که دی.
ولی دلتا پر مرکزی حکومت مور ده غشتنه ده چه داز مور تاریخ ده او داز مور جوانده تاریخ ده جمور رو تا گور و راز پا راز ویجاری جی و نری جی.
په بحرانی موضوعات که ریچ ده امریکا ده بحرانی چار وزیر وی هواد ده پا پام کلری پر ایران فشارونه دوه چنده زیات کړي. د ازادي او اوریدونکو پروګرام په همدې خبرونه کې د نورو مطالبو تر څنګ اوریدلی سي. تاسې ازادي رادیو ته غوږ یاست. د دې خبرونه د سر راپور راخلو. تکل سوی د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس بنن د پاکستان د پوځ له لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه سره وګوري. محمد عمر داودزی چې د سه‌شنبې په ورځ اسلام آباد ته رسېدلی لومړی د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره کتلی. د سولې عالي شورا سرچینې وایي قریشي په دې کتنه کې ډاډ ورکړی چې پاکستان به په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره عملي هڅو ته دوام ورکړي. په دې اړه نور جزئیات له اجمل ان اوري.
اسلام آباد ته د افغانستان د پلاوی سفر څلور رسنۍ دی. د افغانستان د سولې د شورا د دارالانشا مشر عمر داودزی بنن د دې سفر په دویمه ورځ د پاکستان د پوځ له لوی درستیز جنرال قمر باجوه د دې هیواد له نورو پوځي چارواکو سره وګوري. د سولې د عالي شورا ویان سید احسان طاهری د سې شنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل افغان هیئت به د چهار شنبې په ورځ د پاکستان د یو شمېر سیاسي مشرانو سره هم خبرې اترې وکړي. ښاغلی طاهری وایي انشاءالله چې د پاکستان د پوځ له لوی درستی سره به غونډه ولري او د پاکستان له یو شمېر مطرحو مذهبي او سیاسي مشرانو سره چې د دې هیواد په کورني او بهرني سیاست کې مهم رول لري هم لیدنې ترتیب شوي. د سولې د عالي شورا ویاند هم وویل چې د سې شنبې په ورځ د سولې د شورا د دارالانشا مشر عمر داوودزی د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره په کتنه کې له نوموړي ډاډ ترلاسه کړی چې د پخوا په مقایسه به د پاکستان اوسنی حکومت د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو او سولې په بهیر کې عملي ګامونه واخلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم په یوې اعلامیې کې د شاه محمود قریشي له قوله ویلي په افغانستان کې ثبات ته د رسیدو یوازینی لار سوله ده. افغانستان تر دې مخکې تل د پاکستاني چارواکو له دا ډول ژمنو سره په بې باورۍ چلند کړی، خو آیا اوس رښتیا هم دا بې باوري کمه شوې؟ په اوسني وضعیت کې به د پاکستان د همکارۍ هدف څه وي؟ د سولې د عالي شورا ویان سید احسان طاهری ځواب وایي. ښاغلی طاهری وایي یوه مهمه همکاري چې د پاکستان اسلامي جمهوریت د افغانستان د سولې له پروسې سره کولی شي دا ده چې د وسلوالو افغان طالبانو مشرتابه له افغان حکومت سره تر بل هر څه مخکې مخامخ خبرو ته وهڅوي. د افغان حکومت سره د مخامخ خبرو لپاره د وسلوالو طالبانو د چمتو کولو لپاره د امریکا په شمول بیلابیل لوري له څو میاشتو راهیسې هڅې کوي، خو تر اوسه یې کومه نتیجه نه ده ورکړي. د طالبانو سرچینو د سې شنبې په ورځ ځینو رسنیو ته وویل په قطر کې له امریکا سره هغه خبرې چې د دوی په وینا ټاکل شوې وه نن ترسره شي د اجنډا پر سر د اختلاف له کبله لغوه کړي. د رویټرز خبري اژانس د طالبانو د یوې سرچینې په حواله وایي امریکایي لوري پر دوو مسلو ټینګار کوه. لومړی دا چې د چهار شنبې او پنج شنبې په ورځو د قطر په مذاکراتو کې دي افغان حکومت هم برخه ولري، او دویم دا چې په 2009 کال کې د احتمالي اوربند اعلان شي چې په وینا یې دا دواړه شرایط د طالبانو لخوا نه دي منل شوي. خو په کابل کې د امریکا سفیر جان باس پر خپل ټویټر دا رد کړی چې ګوندې نن د امریکا او طالبانو ترمنځ مذاکرات ترسره کېدل. نوموړي ویلي طالبانو ته پکار ده هماغومره چې له رسنیو سره خبرې کوي خپلو افغان هیوادوالو سره هم خبرې وکړي. له دې سره په یو وخت د ران په نوم یوې څېړونکي موسې د افغانستان د سولې یوه طرحه وړاندې کړي. د دې طرحې پر بنسټ امریکا او ناټو به 13 میاشتو کې مرحله په مرحله خپل سرتیري له افغانستان نه وباسي. د دې طرحې ځینې برخې چې رسنیو ته په لاس ورغلي همدارنګه وړاندیز کوي چې د امریکا متحده ایالات دې د افغانستان له حکومت سره غیر نظامي مرستو ته دوام ورکړي او د مرسته کوونکو هیوادونو مرستې دې هم ورته راجلب کړي. خو په کابل کې د امریکا سفارت د سې شنبې په ورځ په خپل ټویټر وویل دران موسسه د امریکا د پالیسۍ استازیتوب نه کوي او متحده ایالات په دې اړه په وضاحت وایي چې د افغانستان د کړکیچ د هواري لپاره د افغانانو ترمنځ مخامخ خبرې مهمه اړتیا ده. د امریکا سفارت پر خپل ټویټر لیکلي چې د افغانستان د راتلونکي حکومت او داخلي مسلو په اړه پوښتنې په افغانانو پورې اړوند دي او دوی به یې په اړه پریکړه کوي.
مشرانو جرګې په کابل کې په وسلوالو غلاو، انسان تښتونو او رانکارو فعالیتونو کې د ښکېلو کسانو د نیول کېدو او مجازاتو غوښتنه وکړه. د دغې جرګې د سې شنبې ورځې په غونډه کې که څه هم په دې اړه د کورنیو چارو وزارت وروستي اقدامات ستایل سوي، خو سناتورانو ټینګار کړی چې په دې برخه کې باید عملي کارونه وسي. نور حال د ناجي صفي په راپور کې.
د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وایي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت باید د فیسبوکي شعارونو پر ځای د انسان تښتونکو د نیولو لپاره عملي اقدامات وکړي. فضل هادي مسلمیار د مشرانو جرګې د سې شنبې ورځې په ناسته کې د سناتورانو تر بحث وروسته وویل د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ته د دغو کسانو بشپړ شهرت معلوم دی او باید ژر تر ژره یې د نیولو لپاره اقدامات وکړي.
داخله وزارت چې ملت سره فیسبوکونو کې لیست شریک کړي 200 نفرو د دوی د شیت هم شته، دا 200 نفر ونیول ما بس ته ولیږي محاکم کې. نو ضرورت څه ده چې خلکو ته افشا کړي، نو دوی باید خپل مسؤلیتونه ادا کړي او راځي لږ څه د دې فیسبوکي او شعاري کارونه تیر شو عمل ته لاړ شو. نو ضرور څه ده چې 200 نفر په کابل کې دي، ټول کابل یې ولکه کې اخیستی ګرځي او شهرت یې ورته معلوم ده، وجه نه نیسي. دوی باید عمل وکړي، دا ونیسي، دا ولس نشي نیولی. د افشا کولو جرأت یې کور ودان، خو د نیولو جرأت دې موکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د کورنیو چارو وزارت په دې وروستیو کې د شاوخوا 200 داسې کسانو نومونه خپاره کړل چې د دوی په وینا په کابل کې په وسلوالو غلاو، انسان تښتونو او ورانکارو فعالیتونو کې ښکېل دي. یاد وزارت ویلي دا کار یې د دې لپاره کړی چې خلک له دوی سره د غلو په نیولو کې مرسته وکړي. د سې شنبې ورځې په عمومي غونډه کې د مشرانو جرګې ډېرو غړیو بیا د کورنیو چارو وزارت دغه ګام وستایه، خو لکه د محمد حسن هوتک په څېر ځینې سناتورانو له انتقاد سره د زورواکو او غلو پر وړاندې اقدامات نمایشي ګڼي او وایي په تېر کې ډېر ځلې له لنډې مودې وروسته بېرته مجرمین خوشي شوي.
دا کار موږ ستایو، دا د وزیر صاحب داخلي یو زړورتیا ده، خو په دې شرط سره چې دا د یو شعار په حد کې پات نه سي عملي کې تطبیق کې. موږ ولیدل چې تېرو وختونو کې همدغه نیمه دولتي چارواکي چې په دغسې جنایتونو کې لاس جرمونو کې لاس درلودی هغوی گرفتار سو، لیکن پس له ډېرو کم وخت د دغه دولتي چارواکو په واسطه باندې هغه خوش سو خلاص سو، دا هم داسې نه سي.
خو د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش وایي کورنیو چارو وزارت په دې هڅه کې دی چې یاد کسان ونیسي او قانوني چلند ورسره وشي. نوموړي وویل تر دې دمه اووه کسان د پولیسو لاسته ورغلي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د غلو او عامه نظم ګډوډونکو پر وړاندې د دغه ګام تر څنګ په نږدې راتلونکي کې د نیمه دولتي زورواکو لیست هم اعلانوي تر څو امنیت ته اساسي کار وشي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره به د بایومټریک 15,000 دستګاوې رانیسي. د دغه کمیسیون یو بیان ازادي راډیو ته وویل د بایومټریک د سیستم ستونزه چې په تیرو انتخاباتو کې ولیدل سوې بیا به نه تکرارېږي. تفصیل د خان محمد سین راپور کې.
په داسې حال کې چې د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې لړۍ روانه ده، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د دغو انتخاباتو د ښه ترسره کولو لپاره د بایومیتریک نوي دستګاګانې اخلي. د دغه کمیسیون د ویان مرستیال عبدالعزیز ابراهیمی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کمیسیون مشرتابه د سه شنبې په ورځ له سیاسي ګوندونو او مدني بنسټونو سره په ناسته کې د بایومیتریک د دستګاګانو په څرنګوالي خبرې وکړې. د وویل کمیسیون ژمنه کړې د بایومیتریک د سیستم ستونزې چې د میزان د 28 او 29 په انتخاباتو کې رامنځته شوې وې تکرار نشي. د وویل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ژمن دی چې له انتخاباتي شریکانو سره د بایومیتریک له ټکنالوژۍ نه د ښې استفادې لپاره هوکړې ته ورسیږي. موږ ژمن یو کومې ستونزې چې په دې برخه کې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې رامنځته شوې بیا تکرار نشي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره تیاریانې روانې دي او تر اوسه 3 نارینه احتمالي کاندیدانو او 2 ښځو له کمیسیون نه معلوماتي کڅوړې ترلاسه کړې دي. د راروان لمریز کال د سرطان 29 د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره ټاکل شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ولسي جرګې له انتخاباتو سباندې 2.5 میاشتې تیریږي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اوس هم د کابل د سلګونو محلونو د رایو پر څېړنو بوخت دی. په خاطر دې یو شمېر ګوندونو د انتخاباتو د سار بنسټونو او سیاسي سیرو د ولسي جرګې د انتخاباتو ستونزو ته په کتو ویلي چې اوسني انتخاباتي کمیسیونونه د سرطان په 29 د ولسمشریزو انتخاباتو د کولو توان نه لري او په دې برخه کې باید لازم اقدامات وشي. دوی غواړي د دغو انتخاباتو د کېدو د مخه باید د انتخاباتو په کمیسیون کې بنیادي بدلونونه راشي. په ورته وخت کې د انتخاباتو د سار ځینې بنسټونه په تیره د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي د انتخاباتو کمیسیون د راتلونکو انتخاباتو لپاره اصلاحي طرحه نه لري او د بایومیتریک د نورو دستګاګانو اخیستل کار جوړونکي نه دي. د دغه بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید چې د سه شنبې په ورځ د کمیسیون په مشورتي ناسته کې حاضر وویل څه چې ډېر مهم دی هغه مدیریت دی. که موږ لږ یا ډېرې دستګاګانې ولرو دا یوه بله موضوع ده، خو مدیریت، معلومات او ډیټا بل بحث دی چې کمیسیون تر اوسه ظرفیت نه لري. دغه کمیسیون غواړي دا ځل مسؤلیت پر کمپنۍ واچوي او ځان وژغوري. د پر وسنی ظرفیت د رای ورکوونکو د سم لیست د تیارولو په اړه د پلان پر نشتوالي او په ولسمشریزو انتخاباتو کې د بایومیتریک له دستګاګانو نه پر ناوړه ګټې اخیستنې اندېښنه ښیي او وایي چې راتلونکي انتخابات به د ډېرو درغلیو شاهد وي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
د اریانا افغان هوایی شرکت اجرایه مشر د هوایی چلند ارزونې او درجه بندي د ویپاڼې هغه راپور ناسم بولي چې پکې د اریانا افغان هوایی شرکت الوتنې خوندي نه دي ګڼل سوي. نور حال د واصل وصل راپور کې
د اریانا هوایی شرکت د هوایی چلند ارزونې او درجه بندۍ د ویبپاڼې ایرلاین ریټینګ هغه راپور ناسم بولي چې پکې د اریانا هوایی شرکت الوتنې نخوندي او اسانتیاوې تر ټولو ټیټې بلل شوې دي. د دغه شرکت اجرایوي رئیس منیر الیاد د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې یا د ویبپاڼې دا نه دي مشخص کړي چې د هوایی کرښو درجه بندۍ د کوم معتبر بنسټ لخوا ارزول شوې او هوایی شرکتونه د کومو معیارونو لخوا درجه بندۍ شوې دي. خغل الیاد وای اریانا په سیمه کې تر ټولو خوندي الوتنه لري او ټولې تیارې لا الوتنه وړاندې په دقیق ډول ارزول کیږي.
د ټول تاریخ اریانا کې 65 سال میشه هیڅ وخت اریانا په سالي هوایي
دی وای اریانا په خپل 15 کلن تاریخ کې هیڅ کله لدا سي شی به سره نه د مخ شوی چې پکې ناست خلک او تیارې د لمنځت للی وي. هغه هوایي شرکتونه چې هر کال یا سو کلونو کې د هوایي سنه لري هغه یې په پورته درجه کې راوست زنه په هیګم چې د الوتنو د خوندیتوب لپاره د دوی معیارونه سدي. اریانا د تیارو یو تکړه هنګر لري چې تیارې په منظم ډول ګوري او ارزوي. اریانا په افغانستان کې لومړنی هوایي شرکت دی چې 15 کاله مخکې تاسیس شوی دی. دغه شرکت اوس مهال یو ایرباس او دوه بوئنګ تیارې لري چې د مسؤلینو په خبره هر اونۍ 20 پروازونه کوي. د دغه شرکت اجرایوي رئیس وایي د دغه شرکت وطنې په وو خارجي او دریو داخلي سکتورونو کې تنظیم شوې دي چې هر میاشت له 15,000 نه تر 1,500 پورې مسافرین لیږدوي. دا په داسې حال کې ده چې د هوایي چلند ارزونې او درجه بندۍ ویبپاڼې ایرلاین ریټینګ په خپل کلنی راپور کې د افغانستان اریانا او کامیر هوایي شرکتونه د ناخوندي هوایي شرکتونو په قطار کې راوستي دي. د کامیر هوایي شرکت د دغه راپور په اړه تر دې مهاله کوم خبرګون نه دی ښودلی. د هوایي کرښو د ارزونې او درجه بندۍ ویبپاڼې د معلوماتو له مخې د آسټرالیا د کوانټس هوایي شرکت د نړۍ د 20 غوره شرکتونو په نوملړ کې لومړی ځای خپل کړی دی. دوی د 1,500 شرکتونو د الوتکو د تخنیکی پیښو کیفیت خدمات او نورې ځانګړتیاوې ارزولي او د دغو معیارونو پر بنسټ 40 خوندي او 10 ناخوندي هوایي شرکتونه ډلبندي کړي دي. د خوندي هوایي کرښو لپاره 12 معیارونه ټاکل شوي وو چې له مخې د نیوزیلند هوایي چلند اداره، امریکن ایرلاینز، آسترین ایرلاینز، بریټش ایرلاینز، امارات، سنگاپور، قطر او یونایټیډ ایرلاینز د خوندي هوایي شرکتونو او کرخو په توګه پیژندل شوی دی. خو د اریانا هوایي شرکت، بلوئنګ، کامیر او تریګانا بیا د نخوندي هوایي کرخو او شرکتونو په توګه معرفي شوی دی. بلخوا د افغانستان د ملکی هوانورده ادارې د هوایی چلند د ارزونې او درجه بندۍ د ویبپاڼې د راپور ناسم او بې بنسټه بلل ده. دغه ادارې په یو اعلامیه کې ویلي دي چې دوی د ډاډمنو او خوندي الوتنو په هدف په ټولو هوایی شرکتونو نړیوال معیارونه عملي کړي دي او هغه شرکتونه چې دغه معیارونه یې نه شوی پوره کولی فعالیتونه یې ځنډیدلي دي. په دغه اعلامیه کې راغلي چې د اریانا هوایي شرکت تیر کال وتوانید چې دغه بهیر بشپړ او د ملي هوانوردۍ له ادارې خپل تصدیق ترلاسه کړي. د ملکی هوانوردۍ ادارې دا شنویلي چې د اریانا شرکت اوس مهال د نوي تصدیق په بهیر کې دی او دواړه فعال هوایي شرکتونه مکلف دي چې د آی او ایس ای تصدیقونه هم ترلاسه کړي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
اوسم احمد شبر د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوي.
د احوال په نوم ترکیه ورسپنې تر دې سره لیکلاندې مقاله خپره کړې. داسې ښکاري چې ترکیه به افغانستان ته سوله راوړي. د دې مقالې په پیل کې راغلي دي وروسته تر دې چې د قطر په پلازمینه دوحه کې له طالبانو سره د سولې خبرې لغوه شوې داسې معلومی شي چې انقره ممکن په جګړه ځپلې افغانستان کې سوله ټینګه کړي. ټاکل شوی ده چې په استانبول کې د حمل په میاشت کې د سولې خبرې وشي. احوال ترکیه ورسپنې د افغانستان د سولې د عالي شورا د غړي عبدالحکیم مجاهد خبرې راخیستې دي چې وایي ترکیه د سیمې پر هیوادو اغیز لري او هم د افغانستان له حکومت او هم له طالبانو سره ښه اړیکې لري. که یو لورته د سولې خبرې ځنډیدلی بل لورته نېشنل انټرېست خپرونې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې چې په افغانستان کې پوځي حل لار نشته. په دې مقالې کې راغلي دي چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر کال د جولای په میاشت کې پریکړه وکړه چې له طالبانو سره د سولې خبرې پیل شي. طالبانو د سولې د خبرو لپاره له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو ټینګار کړی دی. نېشنل انټرست لیکي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ غواړي چې امریکایي سرتیری له افغانستانه بهر کړي او اوس پر دې غور کوي چې خپل نیمایي پوځیان چې شمېر یې 2000 ته رسیږي له افغانستانه وباسي. دا مقالې لیکوال څرګندوي چې د دې پوځیانو د ایستلو په برخه کې باید تیروتنه ونه شي، خو په مقاله کې راغلی دي چې نړیوال په افغانستان کې د پرمختګ په حال کې نه دي او له 2002 کال را په دې خوا د افغانستان ګڼې سیمې یا طالبانو نیولي یا د حکومت او طالبانو ترمنځ سره پاتې دي. د جګړو سربېره افغان کډوال د افغانستان په لور روان دي. میل آنلاین خبرونه لیکي چې په 2013 کال کې په بیساري ډول افغانان مجبور شول چې ایران پرېشتي او خپل هیواد ته ستانه شي. تیر میلادي کال نږدې 8 لکه افغانان له ایران افغانستان ته یا په خپله خوښه لاړل یا هم ایران وایستل. میل آنلاین لیکي چې خپل هیواد ته د دغه لوی شمېر افغانانو د ستنېدو علت دا دی چې د امریکا متحده ایالاتونو پر ایران بندیزونه ولګول او د دغه هیواد پیسې له دې بندیزونو سره ډېرې بې ارزښته شوې. په افغانستان کې د IOM مشر لورنس هرت وایي افغانستان ته د افغانانو د بیرته تګ یو علت د ایران په ګډون په سیمه کې اقتصادي ستونزې دي. اټکل کېږي چې لا هم په ایران کې نږدې 1.5 میلیون افغانان ژوند کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې نیت لري چې پر ایران سیاسي او اقتصادي فشارونه دوه چنده زیات کړي. مایک پامپیو اردن ته د خپل تازه سفر پر مهال ویلي له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو وتل به په سیمه کې د ایران د نفوذ پراختیا ته لاره هواره نه کړي. تفصیل له اجمل انه.
د امریکا متحده ایالاتونه به نه یوازې سیاسي بلکې پر ایران اقتصادي فشارونه هم زیات کړي. دا هغه پیغام و چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو منځني ختیځ ته د خپل سفر په پایل کې څرګند کړ. مایک پامپیو چې د اردن د بهرنیو چارو له وزیر ایمن السفتی سره یې په عمان کې په شریکه خبري غونډه کې خبرې کولې، همدارنګه وویل له سوریې څخه د امریکایي سرتیرو د ایستلو پریکړه هیڅکله په سیمه کې د شتو خبرداریو له پامه غورځولو په معنا نه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په سیمه کې شتو ګواښونو ته په اشاره وویل. مایک پامپیو وایي سیمې ته تر ټولو مهم ګواښ د داعش ډلې، اسلامي انقلاب او انقلابي هڅو دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر همدارنګ وویل په نږدې ورځو کې به ټول پر ایران د هغو فشارونو د عامل کېدو شاهدان اوسي چې د 2013 کال د مې میاشت کې په اړه پریکړې شوې. نوموړي وار بیا تهران ته پیغام ورکړ، ویل د امریکا متحده ایالاتونو تل وخت چې ایران د یو نورمال هیواد په توګه چلند وکړي. تر اوسه ایراني چارواکو د پامپیو د دې څرګندونو په اړه عکس العمل نه دی ښودلی. امریکا پر ایران تور لګی چې په منځني ختیځ کې د خپل نفوذ د پراختیا لپاره د وسلوالو ډلو ملاتړ کوي او همدارنګه د امریکایي چارواکو په وینا په بیلابیلو هیوادونو کې له ترهګرو سره مرستې کوي. د امریکا متحده ایالاتونو د تیر کال د مې په میاشت کې د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ په 2015 کال کې له لاسلیک شوي اتومي موافقې وتل او پر دې هیواد بیرته د بندیزونو د لګولو پریکړه وکړه. اوس د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پر ایران د نوو فشارونو د زیاتېدو جزئیات نه دي ورکړي، خو ویلي دي دا فشارونه به دوه چنده زیات شي. تمه کیږي چې پامپیو به منځني ختیځ ته د خپل دې دویم سفر په ترڅ کې په همدې اونۍ کې مصر، سعودي عربستان، بحرین، متحده عربي اماراتو، قطر، عمان او کویت ته هم ورشي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د اعلامیې پر بنسټ ټاکل شوی چې نوموړی به په منځني ختیځ کې د هیوادونو له چارواکو سره پر ایران سربیره د یمن پر جګړې او د سوریې پر کړکیچ هم خبرې وکړي.
سرطان لا هم په نړۍ کې یو تر ټولو وژونکې ناروغي ده، خو د دې ناروغۍ د ختمولو لپاره هڅې هم چټکې سوي دي. نور له اسمت څاروان اوري.
د سرطان د درملنې لپاره د انسانانو هڅې پرله پسې روانې دي، ځکه چې دا ناروغي ډېر ډولونه لري او په نړۍ کې د انسانانو یو تر ټولو زیاته وژونکې ناروغي ده. د دغو هڅو په لړ کې د استرالیا د ملبرن د پیټر دوهرتي انستیتیوت او د تلټین د ماشومانو انستیتوت څېړونکو یو ډول دفاعي حجرې د پوستکي په سرطان اخته حجرې ویدوي او د هغو د ودې مخه نیسي. دا د پوستکي د سرطان د مخنیوي په برخه کې مهم پرمختګ دی. د راپورونو پر اساس د څېړونکو دا کشف د پوستکي د سرطان د درملنې په برخه کې تر ټولو ستر پرمختګ ګڼل کېدای شي. په خوال ټي حجرو څخه چې په نسجونو کې دي، له دې ډول سرطان سره د مقابلې لپاره کار اخیستل کېده. خو څیړونکي د هغو د اغیز له طریقې تر اوسه خبر نه ول. څیړونکو ته په نوې څیړنه کې څرګنده شوه چې له ټي حجرو څخه د پوستکي د سرطان د ودې د مخنیوي لپاره کار اخیستل کېدای شي. د دې څیړنې چې په نیچر ژورنال یا مجله کې خپره شوې ده، مخکښ څیړونکی سیمن پارک وایي ټي حجرې سرطان کنټرولوي.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. په دې خپرونه کې نور راپورونه هم خپرو، خو اوس د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو وار دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سیمې ته بل سفر پیل کړی دی. نوموړی به هند، چین، افغانستان او پاکستان ته ځي. په کابل کې د امریکا سفیر هغه راپورونه رد کړل چې ګوندې د چهارشنبې په ورځ د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې په پام کې وي. د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي په 2013 میلادي کال کې ایران څخه خپل هیواد ته د افغان کډوالو ستنېدل بې ساري وو. د دې سازمان په حواله په دې کال افغانستان ته 1,300 او 115 تنه افغانان ستانه سوي دي. د افغانستان او عراق پاسپورټونه یو وار بیا د سفر په برخه کې د نړۍ د کم اعتبار لرونکو پاسپورټونو په ډله کې راغلي دي، خو د جاپان پاسپورټ په نړۍ کې د تر ټولو زیات اعتبار لرونکی بلل سوی دی. د ترکیې ولسمشر وایي د امریکا د ملي امنیت سلاحکار په سوریه کې کورد جنګیالیو ته د مسؤلیت پر غوښتلو جدي تېروتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نن شپه غونډه کوي چې پکې به د یمن لپاره د دې سازمان د استازي پر راپور بحث وکړي. او د امریکا د سمندري ځواک یو پخوانی سرتیری د ناڅرګندو تورونو له کبله د تیر کال له جولای میاشت راهیسې په ایران کې بندي سوی دی.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. په افغانستان کې د سهار 8 بجې او څه باندې 1:30 دقیقې سوې.
ګڼ اوریدونکو یې سمیسونه راستولي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي، د افغان سولې په حق له پاکستان تل د درواغو وعدې کړي دي او اوس هم افغان ولس سور باندې باور نه کوي. حکمت الله حماس له هلمند لیکلي، د سولې علي شورا سفرونه پاکستان ته د وخت ضایع کول دي، باید له نورو هیوادونو د سولې مرسته وغواړي. جلیل زندانی له ازرې لیکلي، د سولې پر خبرو باور نه لرو ځکه طالبان د سولې په خبرو کې خپلواک نه دي او د بل چا په اشارو روان دي. انګار خروټي لشکین څخه لیکلي، موږ له دفاع وزارت څخه غواړو چې په ګوملي ولسوالۍ کې پوځي عملیات وکړي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي، د کورنیو چارو وزارت دغه اقدام ستایو چې وسلوالو زورواکي نیسي، خو باید دا کار نمایشي بڼه ونه لري. ایوب مخلص له کونړ لیکلي، زموږ په مانوګي ولسوالۍ کې ماشاءالله چې ډېر امنیت دی خو سړک کې ډیر خراب دی، باید پاملرنه ورته وسی. محمد نبی محمدی له کندهار لیکلي، د تعلیمي کال له پایله یعنی د سنبلی میاشتې څخه تر اوسه پورې معاشات نه دي ښوونکو ته معاشات نه دي ورکول سوي، ښوونکي په بد وضعیت کې اوسي. نانی له کندهار لیکلي، البته له جړې ولسوالۍ څخه چې د جړې ولسوالۍ حق زامه ښوونکو ته 4 میاشتې کېږي چې معاشونه نه دي ورکول سوي. عبیدالله سروري لیکلي، له لغمان څخه چې د پوهنې وزارت دا اقدام چې نوي تعلیمي کال لپاره کتابونه چاپوي ستایو. صادق لزابل لیکلي، له ولسمشر څخه غواړم چې د ګاونډیو په خبرو نور دوکه نسي. او حکمت الله حماس له هلمند لیکلي، د هلمند په ناامن ولسوالیو کې تصفوي عملیات باید ترسره سي. روستي اوریدونکو، له هلمند اس ام اس راستولې وو هلمند ته ورزو. په هلمند کې لرغونې ساحې د نه پاملرنې او غصب له کبله د لمنځه تلو په حال کې دي. د اطلاعاتو کلتور ریاست وایي دوی د غصبانو او زورواکو مخه نه سي نیولی. د هلمند زیاتې ساحې د خلکو لخوا غصب سوي دي. د الیاس دایي راپور پر همدې موضوع دی.
د حمید الله ویاړ په مشرۍ یو ګډ پلاوی د لشکرګاه شهر اړوند نږدې تاریخي کلاوي ګوري او دغه کسانو سره د تاریخي سیمو پر حریم دعوه ده چې هغه غصب کړي او یا یې د ځان ملکیت بولي. ویاړ چې تازه د اطلاعات او کلتور رئیس مقرر شوی دی، هڅه کوي هغه تاریخي سیمې مشخصې او د آینده غصب او ورانیو وژغوري چې لشکرګاه ته نږدې دي او وضعیت یې خراب دی. په تیرو 3 کلونو کې حکومت د نوو مځکو او ښارګوټو د توزیع ترڅنګ پر جګړې د تمرکز له امله تاریخي او لرغونې سیمې په خاص ډول د هلمند مشهورې کلاګانې د پامه غورځولې دي. بوس کلا ته نږدې د سلطان محمود غزنوي د حکمرانۍ د وخت لوی لوی کلاګانې چې نیمې نړېدلې دي، نیمې نورې د سیمې د خلکو لخوا غصب او په منځ کې غنم کرل سوي دي. د دې سیمې یو اوسیدونکی سپین ږیری عجب ګل تاریخي کلاوې د دوی تر کلي او سکونت پخوانی بولي، خو بیا هم هغه د ځان ملکیت ګڼي او حکومت ته اجازه نه ورکوي چې هغوی ته حریم وټاکیم.
د پنځو سوو کالو زرو کاله خواتن مو نیکهګانو خوړلي دي، موږ خوړلي تر نن لمسیانی تر ننه پورې موږ خورو. دغه مځکې زموږ شخصي دي، د وخته څخه د وسسنه په کانستر هم راکړې ده، بل هم راکړې ده، و دولت هم راکړې ده.
په هلمند کې سلګونه کلاګانې او تاریخي سیمې شته چې له دې جملې بست، مختار او پیرسبز کلاګانې او د ګرشکلو سوالی اړوند شار بند شار د یادولې دي چې د نه پاملرنې له امله یا د منځه تللي دي او یا د له منځه تللو په حال کې دي. سید محمد حیرت چې د هلمند د تاریخي سیمو او آبادیاتو په اړه ډېر مقالې لیکلي دي وایي حکومت تاریخ د پامه غورځولی دی او خلک یې په اهمیت نه پوهېږي.
د سړي ته سوال پیدا کېږي چې شاوخوا یې دولتي ده، په مابین کې یو کوچنۍ ټوټه څنګه شخصي کېدلی شي؟ په دې اړه باید د سیمې خلک دومره بې احساسه نه اوسي، تاریخي ارزښتونه، خپل ملي ارزښتونه باید وساتي. زما په اند باندې دلته موږ ټول مسؤلیت لرو، نه یوازې دولت، د دولت تر څنګ موږ هم مسؤلیت لرو. په اوسني شرایطو کې مو غوښتنه د مرکزي دولت څخه ده چې د دې دپاره یو د باستان شناسۍ هیئت راولېږي تر څو دا سروې کړي، دا وګوري، د دې تاریخي کلاګانو حریم وټاکي، او ولو که چیرې هم د یو چا شخصي ملکیت وي دلته د دې کلاګانو په منځ کې، د هغه باید استملاکي، هغه ته قناعت ورکړي، هغه د دې ځای څخه وباسي.
د بوس کلا پر شاوخوا په تیرو څو لسیزو کې جوړ شوي کلي د کلاګانو غصب او د خلکو لخوا په جدیت تاریخي مځکې د ځان شخصي ملکیت ګڼل نه ماته داسې ښکاري چې د لرغونو او تاریخي سیمو د ساتلو کار د اطلاعات او فرهنګ د ریاست تر توان وتلی دی. په کسانو کې چې تاریخي سیمې نیولي یا د ځان ملکیت بولي، ډیری زورواکي او دولتي په خاص ډول د پولیسو کارکوونکي دي. د لشکرګاه اړوند د کاریز په نوم د سیمې یو وکیل توریالی سمدی وایي تر هغو چې حکومت د غاصبینو په ضد جدیت ونه ښیي او د هغو کلاګانو د ترمیم په برخه کې کوټلي ګامونه وانخلي چې دورانیدو په حال کې دی، وضعیت نور هم خرابېږي.
دولت باید، مرکزی حکومت مو دا غوښتنه چې دلته ډېر آیاتان راغلي دي، ډېر داسې والیان هم راغلي دي، منطقې ته راز راغلي دي، موږ سره ژمنې کړي دي چې دا منطقې به موږ درته وساتو، ولې خو په خپلو ژمنو کې پاتې راغلي دي. دا زموږ تاریخ دی، دا د ملت پورې اړه لري، په ولسونو پورې اړه لري، یوازې په دولت پورې هم اړه نه لري، ولې پر ولسونو پورې دا ده چې هغه به یې وساتي او همکاري به ورسره وکړي، ساتنه به وکړي. پر دولت یې دا ده چې وېره غوي، ولې دلته پر مرکزی حکومت موږ دا غوښتنه ده چې دا زموږ تاریخ دی او دا زموږ ژوندۍ تاریخ دی چې موږ ورته ګورو ورځ په ورځ ویجاړېږي او نړېږي.
د هلمند د اطلاعات او کلتور رئیس حمید الله ویاړ وایي تر هغو چې د مرکز کابل نه د اطلاعات او کلتور د وزارت د تاریخي ابداتو اړوند مسؤلین پاملرنه ونه کړي، اسانه نه ده چې د تاریخي سیمو په رغولو او ساتنه کې بریالی سي. هغه ازادي راډیو ته وویل تر ټولو ډېرې هغه کلاګانې د غیر قانوني کیندنو او رانیدلو په خطر سره مخامخ دي چې د حکومت د کنټرول نه بهر سیمو کې دي.
لارښوونه مو و مربوطه دغه ته وکړه مدیران ته، دغه ساتونکي چې دلته د تاریخي آثارو او دغه خلکو سره مو په دې اړه خبرې وکړې، هغوی مودې ته اوادار کړل، هغوی دا ژمنه راسره وکړله چې موږ به څومره حریم چې د تاریخي کلا څخه د اوبو او د دوی د ورانېدو مخنیوي کېږي هغه ستاسو په اختیار کې درکو. موږ به هغه یو پنډل غوندې شاوخوا یو د اوسني لومړني تدابیرو په خاطر باندې ور باندې راګرځو. موږ په هغه خپل ابتدایي اقدامات چې کولای شو څومره چې زموږ صلاحیت وي هغه کوو. نور بیا د هیئت راتلل، د دې ځای سروې کول، د استملاک مراحل هغه په مرکزی ادارې پورې اړه لري.
د بست کلا پر شاوخوا ګڼو تاریخي نورو سیمو باندې هم وګرځېدلو. دوړې، خاورې او خاموشه دیوالونه چې له لوړې کښته لور ته تاریخي بارانونو او طبیعي آفتونو راټوژلې دي د خپل وخت د برم او عظمت نښې نښانې راښیي. خو دلته به هله د سیلانیانو پښې راکښل کېږي چې اول امنیت ټینګ سي او بیا د تاریخي سیمو د ساتنې په برخه کې د حکومت ګمارل سوي مسؤلین د هغو د بیرته رغولو لپاره بډې راونغړي. محمد الیاستایی، د ازادۍ راډیو، هلمند.
ستاسو له پیغامونو
دا
ازادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو ته زما سلامونه او احترامات ورسیږي. زه د لوګر ولایت د زری ولسوالۍ نه تماس کیم. د افغانستان د لوړپونو چارواکو څخه هیله کیږي چې د لوګر ولایت د زری ولسوالۍ سره د شمسیانو کومه مرسته کیږي. خدای دې وکړي چې اوله خو یې په پرچو کې څومره وسایل ورکوي، دی په کلي کلي وایي څومره سامان چې ورکوي، اوس هغه سامان په کلي کل شوی نه ده. په دې فیصدۍ باندې دقیق اعلان وکړي چې دولت 100 روپۍ فیصدۍ غواړي، او بل چې کومې شمسیانې او کومې بیټرۍ او کوم سامان موږ ته دولت را کوي په هغو باندې دقیق اعلان وکړي چې دغومره سامان ورسره درکوي چې هغه هر سړي ته خپل شی ورسیږي. داسې نه چې دا شمسیانې لوګار کې یا په کابل کې یا بل چېرته په نورو شمسیانو تبدیل شي، بیا خو په دغه فیصدۍ باندې موږ نورې شمسیانې مخشتای شو. یو عادي شمسی یو عادي بیټرۍ راسي. خدای دې وکړي د افغانستان لوړپونې چارواکي صحیح دقیق حیات ورته ونیسي او دغه شمسیانې د لوګار ولایت د ازري ولسوالۍ د سرحدي ولسوالۍ ته په مستقیم او په ښه ډول وسپارل شي. وسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. زبر افغان زابل زحمت الكوم زموږ د زابل والي یادمن صاحب چې دغه زابل ته راغلی ده، الحمدلله په زابل کې ډېر تغیرات راغلي دي او خدای یو په ټولو ولایتو کې دغسې ځوانانو او دغې خدمت وکړي. یارمل صاحب چې په زابل کې خدمت کړی ده او ولسونه دښته خوشحاله دي او علماله د خوشحاله دي. په بازار کې تغیرات راغلی، په تغیرات راغلی، په مدرسو کې تغیرات راغلی، په ولسوالیو کې تغیرات راغلی ده. نو موږ ولس ډېر ځینې خوشحاله یو. خدای دې له ده خوشحاله شي، خدای ملګری شي، خدای په امان.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونی درنو مینوال زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هیله منی. ستاسو د روغتیا په هیله د دې ونی په خبرونه کې مې ستاسو هغه پښتنې له افغان چارواکو سره شریکې کړي چې د مخابراتي شبکو په برخه کې لري. البته د خبرونی د وخت په پام کې نیولو سره مې د ټولو مخابراتي شبکو په اړه ستاسو د پیغامونو څو بیل غرخېستې دي او د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د وزارت ویان اعزاز الله سایر ځلان ستاسو پښتنې ځواب کړي دي. تر یو لاندې وخت وروسته به په ګډه
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د وزارت ویان اعزاز الله سایر ځلان صاحب زموږ د خبرونې میلمه دی او د ټلیفوني شبکو په اړه چې تاسو کومه ستونزه لري هغه ته به ځواب ووایي. ځلان صاحب خبرونې ته شرغلی، اول به د لومړني اوریدونکو پیغام ورو بیا به وروسته ستاسو جواب ترسو.
السلام علیکم. زه محمد زرنی شکم من ولایت واشه دوله صالح خبرې کوم. ورو دا مخابرات څنګه ګر سری کار نه کوي؟ تقریبا د دې اوس دیا کال کې چې دا غروشل شبکې او د ریبا شبکې دواړه کته کړي دي په دغه شبکې پالیس یې موږ سره به ګټي. وروره یو مریض خپل پر وخت مې مریض ډاکټر څخه مشوره سواله. وروره د دولت څخه مې او د مسلمان څخه غوښتنه هم داله چې دا شبکې ته اله کې دا شورا او دغه لیکل دي.
بلې ځلان صاحب
د دې اوریدونکو په اړه باندې ما شکایت واورید. زه به د اترای ادارې مسؤل سره دغه مشکل شریکم. هلمند ولایت لکه څنګه چې دلته یو څه ستونزې وي، د امنیت په برخه کې ستونزې وي، د برېښنا په برخه کې ستونزې وي، چې مخابراتي شبکو فعالیتونه به وخت نا وخت قطع کېدل پرې کېدل. به د سلام مخابراتي شرکت انتنونه او سایټونه هلته اوس پراخه شوي دي، فعال شوي دي. پر دې راپور خلک هم ورناراضي دي. د افغانستان فعالیتونه هم په شوي دي او زی تر څنګ نور خصوصي شرکتونه هم مخکې چې د امنیتي ستونزو له کبله څه متضرر شوي وو او پایې تخریب شوي وي، په هغه باندې کار روان دی تر څو پورې بیرته فعالیتونه یې په عادي توګه باندې دوام وکړي.
بلې مننه. د کونړ ولایت څخه به د یو بل اوریدونکو شکایت راواخلو.
بل اسلام علیکم. زه سرور د ماړونګي ولسوالۍ د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. زه غواړم چې ضرور د زمونږ د کونړ پایاګانې چې ډېر سخت مشکلات سره ټول مسلمانان اختر زم چې دا کولاو شي، چا چې بندي کړي دا کولاو شي. وسلام.
بلې ځلان صاحب.
بلې د کونړ ولایت تر اوسه پورې موږ داسې په رسمي توګه
د دوی د مخابراتي شبکو د ستونزو په اړه باندې څرګنده ترلاسه کړي. دوی کولای شي چې هلته کوم مشکلات یا ستونزې وي په مستقیمه توګه باندې په کونړ کې د مخابرات وزارت ترشکري تر څو رسمي بڼه خپله کړي او مخابرات وزارت اقدام وکړي.
مننه کوم ځلان صاحب. اوس به د پکتیا ولایت واوریدونکو ستونزه واورو.
بله سلام علیکم. شاهین احمد زای خبرې کوم. پکتیا ولایت درمت ولسوالۍ څخه مونږ دغه د ایم ټی ان پایا طالبانو سوځلې ده او مونږ له دولت راخواست لرو زمونږ پایا او دغه راته جوړه کې مونږ ډېرې ستونزې لرو. د ټلیفونو سره ټلیفونانو نه روښېږي، ټلیفون وځای ته نه پکېږي، د شپې خو بېخي کار نه کوي او د ورځې صحیح نه یې. خو بیا هم خیر د ورځې د عمره بیا له ولایت نه گزاره کوي، کار کوي، شپې بالکل کار نه کوي، دا مکتا جوړه کوي. نور وخت نه نیسم، د خدای په امان.
ځلن صاحب، د پکتیا ولایت
ما مخکې یو شمېر ساحو کې مونږ د